مشي دا مشال لیډیو ده نن د نهه ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. پښتونخوا کې د سهار نهه، کابل کې اته نیمې، او دلته د پراګ په سټوډیو کې شپږ بجې شوې دي. سلام پښتونخوا خپرونه کې زما مجید بابر، د خبرونو د ویان بشیر غواخ، او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې جنوبي وزیرستان ته پرونی سفر د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات هم لرو، خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه.
لومړی د خبرونو سرټکی، جنوبي وزیرستان ته د سفر په مهال د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې غړو ویلې دي چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت فیصله به د سلا مشورو وروسته کیږي. پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خبر پښتونخوا بېلابېلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه کړې ده. افغان ولسمشر د استخباراتي ادارو د بېلابېلو ولایتونو مشرانو سره خبرو کې ویل چې بېګناه افغان وژونکو خلاف دي سخت ګامونه واخلي. د خبرونو تفصیل، جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې کې شامل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په چکملای کې وی جرګې ته ویل چې وزیر اعظم غواړي د بیلابیلو قومونو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته یو پریکړه وکړي. داغه په خبره لومدې وجې دوی د غلطه ورغلي. یاد دې چې د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینی نور قومي مشران غواړي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او اف یار قانون ختم شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. پر حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپل خوښې ملکانو سره ګوري. کمیټې دا تور ردی. پرون په خبر کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه وکړه. د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د پاکستان مرکزی حکومت باید د پښتنو له سیمو څخه تیرېدونکې مغربي لاره د وادي سره سم د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
یاد دې چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټول ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق باندې خوړل کیږي، خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کوي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځني سفر رسیدل دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کوي. د سیمې پر امنیت، د دوړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړي. د خبر ایجنسی خلکو د فاټا سیکرټریټ لخوا د شکایتو مرکز کار نه کوي او د خلکو ستونزې پکې نه اوریدل کیږي. سمو د وړاندې خبر ایجنسی کې جوړ شوی مرکز مقصد د خلکو مشکلات انتظامی چارواکو ته رسول دي، خو د باړې اوسیدونکو دولت خان افریده وایي
موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته، د بجلی نشته، اسپاتال نو پولیټیکل چې کم ملکانو کم داسې خاص مشرانو یغه هغه وکي او نور چې کم قوم وي هغه لا چې خاص داسې خاص توجه نه ورکړي.
بلخوا په خبر ایجنسی کې د شکایتو د مرکز چارواکي پر ځان لګیدلې تورونه نه مني، وایي د دوی دفتر په سمه توګه کار پر مخ بي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف سخت ګامونه واخلي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو، خو هغوی ورته مثبت ځواب نه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنه کې ویل چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې وچکوي او ویزه پي. د ترکمنستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ملاقاتونه کوي ویلي چې د ټاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار 8 کیلومتره تر سره شوې ده. د افغان ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال پرون مشال لري ته ویل چې د افغانستان لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپلاین د مهمې پروژې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړوند ادارو ته دندې سپارل شوې دي او په دې برخه کې د ترکمنستان لوري ته ډاډ ورکړی دی. نوموړي وویل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تراقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به په راتلونکو څو میاشتو کې پوره کیږي. د چک جمهوریت وزیر اعظم بوسلاف سوبوتکا پرون کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کوي چې د افغان پیلوټانو د روزنې په برخه کې خپل همکاري زیاته کړي. د ولسمشر غنی له دفتره پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي خپل ورځني سفر کې ژمنه کړې چې په چک جمهوریت کې تر روزنې لاندې افغان پیلوټانو شمیر به له 500 څخه 100 ته لوړي. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر یو چک پوست په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دو سیمو بند توغندي ورولي چې دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي دي. او د ازبکستان ولسمشر پرون د دوشنبه په ورځ په یو دورځني سفر مسکو ته رسیدلی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو باندې راڅرخي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا خبرونه کې زما مجید بابر یو وار بیا نه کې هلی او سلامونه ومني. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پښتونخوا گورنر افتخار جګړه وایي وزیر اعظم نواز شریف قبایلی ولستا ډیر په درنه سترګه ګوري.
قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا صفا ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وقف وی نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل کف څنګه چې 28 مې 2015 کې شو.
او سندرغاړي کرن خان د چا په انتظار ناشته.
تاله ونه يم انتظار مې کوتر پښما.
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د جوړ شوې کمیټې غړیو تیره ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د یادې سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه یې په دې لړ کې تجاویز راغونډ کړل. نور تفصیل زموږ همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شه د مسعود احمدزی وزیرو دمتونو او سلمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کښې په جرګو کښې شامل قبایلیانو خپل خپل موقف او خپلې مختلفې رایې وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کښې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کښې وویل.
تاسو سره زمونږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. مونږ د وزیر اعظم صاحب چې دا کمیټي جوړه کړې دا هسې نه ده جوړه کړې. که غوښتې نو قانون سازي به هلته کړې ویلې به چې بس دا د پاټې فیصله مونږ وکړه. خو وایي چې نه، ډېر درون نظر کوي پاټې ته. رښتیا خبره درته کوم، قبایلو ته ډېر درون نظر کوي. او دا یې صفا وویلې چې په قبایلو به مونږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره وق وي نه قبایل مالکانو سره به ملئ، مشرانو سره به ملئ، کم اسټوډنټان دي هغوی سره به ملئ، چې کم جرنلسټان دي هغوی سره به ملئ. مطلب هرې طبقې سره به خبره کوئ، د هغوی رائے به اخلئ. تاسو به صرف رائے یو ځای کوئ او وروسته پهې بیا دا کمیټي هم کینی او وزیر اعظم صاحب به هم کینی. نو اکثریتي رائے چې کمئ نو هغې له به طریقه کار چې څه بیا جوړ کړو هغه هم ستاسو مشورې سره یې انشاءالله. نو دا هر څه چې کېږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کېږي چې کومه فیصله وشي نو هغه دې پایداره وي چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یئ نه مونږ پیمانه یو. زما د طرفه، د وزیر اعظم صاحب د طرفه او د دې کمیټي د طرفه تاسو ډېره ډېره مننه. تاسو ډېر ټایم خپل راوستو، نن دلته کېناستئ او خپل ډېر مفید مشورې هم ورکې.
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټۍ د چارواکو سره د سولي وزیرستانه د قانون ساز ادارو نمائندگون او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یولسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کړئ. دغه ټولې زموږ اونیزې خپرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه باندې هر وخت کتای شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. تیر مازدیګر په وزیراعلی هاوس پېښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پښتونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیراعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزي حکومت دې د اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په اړه خپله ژمنه پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پرېکړه شوې ده چې د اقتصادي راهدارۍ په موضوع به د پښتونخوا په اسمبلۍ کې ځانګړی بحث کېږي او دې لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلي. نور تفصیل د پیښوره غلام غوسرک.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیرالعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیرالعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لاره دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیرالعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیرالعلی د راهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ما له به لیکلې ځواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د جمعې په ورځ د اسمبلی اجلاس شروع کیږي او د ول په ورځ به دغه قرارداد منظورو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی.
د کاشغر گوادر رهداری په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
پنځلسم جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصلې دومره دروغ ویل کا څنګه چې اتویشتم مې 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی. د مونږ کوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي. دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره اذن علاوه ټایم نشته که په دې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو کریمه به صرف جړه فریادونه نورې.
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري پترس کی د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام اوس د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضریږي نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمنه لري. نن سهار د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج جدید مشال ریډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دوی نو غاړي د اشرف غنی د خبرو په اړه مطبوعاتو کې خبرې وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې برید کوونکي طالبان د پردیو غلامانو بلل او د حکومت د نوې پالیسۍ د بیانولو په ترڅ کې پرون پارلمان ته وویل چې که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي نو دوی به دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي. د نوموړي په خبره پاکستان ورسره په لیکلي شکل وعده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داغه په خبره داسې نه دی شوی.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي. ټول پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د بیلابیلو لارو یې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړه خو طالبانو د حلو ځلو ته مثبت ځواب ونه وایه. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي او هندوستان هم همې ساده چغې وي نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته. کلیر به په خپل پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر ټپیان کړل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د په جارج ټاون یونیورسيټي په هنتون کې د پاکستان په اړه د سیړونو سیرنکارا پروفیسر کرسټین فیر وای افغانستان باید ډیر په خوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. د هغې په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نوموړی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې راځي چې وایو.
کرسټین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنی چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسی کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریڅه د افغانستان د نوې دریڅه تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوه، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no.
لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوه کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي.
ورځونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه نوره له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له کبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټ و، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. که څه هم په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو اکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سوچ پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې، له دې هېواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان له مرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلي مینپال وویل سوچ یې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړې، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې چیرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه شوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو مولي هم په دې موضوع به خبري وخوده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
Shamala تالی ونیم
اور جن کو تاس مشال ریڈیو تا وگی او درنگ صاحب کی پختونخوا کی نہنمی دل تد پراگ پر اسٹوڈیو کی شپگنمی او کابل کی نہ بجی کی دن کی دی دو خبرونو لنڈیز دو بشیر واخنا اور
جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټه کې شامل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په چکملي کې ایوی جرګې ته ویل چې وزیر اعظم غواړي د بیلابیلو قومونو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته یو پریکړه وشي. پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه وکړه. د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د پاکستان مرکزی حکومت باید د پښتنو له سیمو څخه تیرېدونکې مغربي لاره د وادي سره سمه د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو اداره وایي د پوز مشر راحیل شریف پرون اردن ته په دو ورځني سفر ورغلی او هلته به د پوځي چارواکو سره په دو اړخیزو مسایلو خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې بیګونه افغان وژونکو خلاف د سخت ګامونه واخلي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړ لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي. د ترکمنستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون په کابل کې وویل چې د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی. د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر یو چیک پوسټ په موټری بم برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په حلب ښار کې د اپوزیشن فعالان وایي په هغه سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي د حکومت لخوا د توغندیو په ګوزارونو کې لږ تر لږه 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی.
اوریدونکو بشیر واخ درته د خبرونو لنډی وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی سراج ظهیر وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسو جلوسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسو جلوسونو مقصد کنور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. ادارې وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له د مسلم لیگ نن د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. د غرنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنی لوی غونډه وکړه او ځان یې راښکاره کړو. ادریا اخر کې وایي باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خ او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغې نخانی په نظر ناراضي. دغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نن له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک کې د خ ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسی جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندې ده چې په دې مسله باندې روان په محاذرای کې به سکمې راشي. خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د اداري په وینا چې د مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی به له مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغه اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. اداري زیاتوي باید چې په دې معاملې باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوړ لار راوباسي. اداري اخیری کې پکار ده چې دې لړکي ډېر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نه کړی شي چې لکه بلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټولې ډلې بل سنجیدګۍ کار واخلي او د پاناما لیکس په پرده کې چې څوک هم پټ وي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اب زنگو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتجاجونو شروع کولو دړه کړې، خو حکومتي ګوند دغه دړه رد کړې. وایي عمران د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په سیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دړه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو ته راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هېواد بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړه کې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپله فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دوی ښه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتي وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو ښارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتلا دوی تیر کال 30% ډیر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر ښارونو باندې بریدونه وکړي. دغه ښار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولی وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو ښارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کیلو هرتا اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکې ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکو تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسله کیږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي خبر څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخې درته غټ ټکی درته اوري.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لري کیږي چې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړې. انګلا مرکل ویل چې په اوکراین کې جنگبندي باثباته نه ده. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملی کولو په اړه خبرې کړې دي. د میرکل په خبره هغې او اوباما د سولې لپاره په راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړی. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملي کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکراینی حکومت په ملاتړ هم وغږېد او ویل چې هیله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلي وو چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او اټلي د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یوه خبري کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په مکله ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې 800 وسلوال وژلي دي. نور تفصیل له ملالې بشیر ناورو.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 23 په مکله کې د سعودي هوایي بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځ په نښه کېږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکله ښار له سخت دریځ بیرته نیولی دی. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وژل شوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل شوي دي. د وژل شویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته که نه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې پر اوربند موافقه وسوه چې د اپریل په 11 پیل شوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولی دی. مخکې د یکشنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کېږي او پر لویدیځ پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کېږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولي او تیره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن روډز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده دا تمرکز کولو زمینه برابر کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې.
دا مشال ریډیو دا. د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمې ولس وایي چې سمود مخکې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سل نامطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمی پکې نه دی راغلی او باید د دې شکایت سل خلک خبر کړی شي او دا د دې لا نور فعاله کړی شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکریټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی، خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو توائی.
نو دا ډیر ستر دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او دی غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثاله دادی چې اوس ته موږ کلی وران دی پاغه کې او بنشته دی بجلی نشته اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکانو کوم داسې خاص مشران وي هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لاته خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ساکب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس، ایمیل او ټلیفون له لارې جمع کولی شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00. نو په دې باندې تاسو خپل کمپلینټ چې کوم دی شکایت رجسٹر کولی شي او پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټیډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګیا دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسله مي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. راغلي د ځمکې مسلې دي، د سکولونو مسلې دي، د ټیوب ویلو مسلې دي او د خلکو د سیلریانو او تنخواګانو مسلې دي. نو په دې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلویخ کمپلینونه راغلي دي او په هغې کې چې کوم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کوم دی هغه کامیابۍ سره حل کړی شوی.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسایي نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې چې په یو شمېر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې تر 150 تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راغی.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوي ول د تیر یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي وو دی کې تقریبا شاوخوا 150 داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې وختي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سرک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سرک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی، ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي عطا الله خوګیانی وای چې سیمه ته مسول پلاوی تللې چې دغه موضوع لنګدی وساري او د هدایت په موخه مرکز ته رپورت ورکړي.
موږ ملي ابني تقوا وی په خپل خاور باندې هیڅ کله پردی بریدونه یا پردی حرکت موږ نشو زغملای. په هر محل موږ ملي ابني تقوا وی ژمنې دي چې د خپل خاور څخه ساتنه وکړي. کوم چې د ګشتې موضوع ده ځینی حرکت تر سره شوی دي، سیمه کې موږ مسولین په دې اړه غواړو چې یو مکمل رپورت چمتو کړو او موږ به د مرکزی ادارې سره د هدایت په موخه شریکو.
خوګیانی وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ، بټي کوټ، اچین، نازیانو، غنی خیلو، چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګن صاحب، دا خو مه ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خدر ته وای دی می او جی. پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو پام کوا خپرونه به تاسو اورئ. په راتلونکو خپرونو کې اوس ورځو خوست ته. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه پر ورځ د خوسلګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدي مشال راډیو ته وویل چې
موږ خپل حق غواړو، حق استل کیږي او تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ تر څو د دې غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو تر څو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول. نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیل د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته موږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي، ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي، بلې خوا ته د موږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پرېکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او پر دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیسي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغې لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد ناوړه.
واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو ته زیات شمیرې سره مخ دي، په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکیې او اټلي له لارو یورپي هیوادونو ته د رسېدو هڅې کوي او په دغو هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللی دی. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه به د دغه کډوالو په بحیره روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یوه کښتۍ کې ناست وو د افریقی نه را روان شوي وو، د لیبیا او د اټلی ترمنځ په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې 120 کسان پکې ژوندي راوستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپي هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکی او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخلي بیرته ترکی ته لیږل کیږي، په ترکی د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې اهم کیږي. ترکی د یورپي هیوادونو سره یوه لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې یورپي هیوادونه ترکی ته 6 اربع یورو ورکوي چې د کډوالو د خیر ښېګړې او دوی ته په سهولتونو ورکولو به یې کاروي، او په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکی ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شاملې دي چې په رجب طیب اردوغان پورې خندا کړې. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي، بلکې د سمګلرانو لخوا هم تختول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه 6000 کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو، د تیر اونۍ په لومړیو څلورو ورځو کې د جنوبي اټلي مختلفو بندرونو ته راغلي، او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمېره نږدې 24000 ته رسېدلې ده، چې پکې سناسه 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د اټلی وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي که چیرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونه ویست، نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګران شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ دا خبرونه دوام لري، خو د خپرونې په دې برخه کې د هارون باچا دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
نفرت لخکر ایل کرم سبا ده نفرت لخکر ایل کرم سبا ده نفرت لخکر ایل کرم سبا ده نفرت لخکر ایل کرم مینس غری را ترا اوڑا ست مینس غری را ترا اوڑا
وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم.